د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو وړاندې په څو شیبو کې به مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کوکنارو پر کر د طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیه په 2023 کال کې تیرو دوو کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډی پی ای آژانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر دغه راپور په بنسټ دغه خبره کړې چې نن چهارشنبه خپور کړی دی. د دغه راپور له مخې د مهال د یو کیلو تریاکو بیه $150 ده، خو راپور کې پخوانی یا ټیټه بیه نه ده معلومه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پرېکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې راغلي، نجونې او ښځې له هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پرېکړو له یو ټول کې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې په سترګو وینو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي ایټالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف د نږدې $4 میلیون مرستې ورسره کړې دي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ایټالیا دغه مرستې هرکلی کړی، ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 25,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوي ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او د چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلي یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. او روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د 150 اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبري اژانس نن د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لري کړل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونې د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته تر اتو بجو پورې اندوام کوي. د تورخم دروازه لشلو ورځ رئیس تر اوسه پورې د مسافر او باروړونکو موټر پر مخ انتړلې ده. د دغې لارې په تړل کې دوه سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په زیان رسیدو سربیره د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو ته هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په دې موده کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښته شوې چې پولې ته څیرمه د یو شمېر سیمو اوسېدونکي یې انکډه کولو ته اړ کړې دي. د دغه دروازې د بیرته خلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په وروستیو نږدې دوه نیمو لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازه د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوي، خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کېږي. د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کېږي. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغیزمن شوي یاست، د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولي، ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده، آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي؟ پر دې او سره تړلو نور موضوعاتو کولی شي د خبرونه ته ټلیفون وکړي په ژوندۍ بڼه او خپل نظر ورکړي او هم که پښتنه لري کولای شي چې له هغه میلمنو چې د خبرونه ته مو دعوت کړي له هغه مطرح کړي. د واتس اپ په دې شمیره کولای شي را سره تماس ونیسي 00420023001111. بیا هم تکراروم 00420023001111. پر دې شمیره مو نن مخکې د غراز څو لیکلي پیغامونه هم راته بریښي او غږیز پیغامونه هم د خبرونه په جریان کې به بیا هم درته خبر کړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړي. وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم را سره یو ځای شي. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي. خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده. په سیمه کې د راولاړ شوي ستونزې له امله تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. مخله دې چې استاسو غوونه واورو په دې اړه د ازادي رادیو تم چمتو شوی راپور ته بغوښ شو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګي غړي تر مارکو بازار تللي خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګي یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو. بالکل غونډه کینسل شو. نو نن خو کینسل شو او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شو زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میر واحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوي زموږ د سپین غره چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوي د خواران په دیاکه روجه کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دی. دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځای شوي دي. بره لنډي کوتل ترا ختلي دي هغه ته مشکلات دي. ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي. مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې 28مې رئیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوري ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي. خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي، دغه راز سوداګرو ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې اخوا ته کوم ګاډی چې ولاړ دی، کوم موټران چې ولاړ دی، کومه سبزي چې ولاړه، هغه ټوله خرابه شوه. نیمایي ما خو بېرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کېږي. یوه لاره بله د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې اخوا ته ده، د خوست مونږ تاسو د خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لاره باندې هم چې راغه کېږي، نو کراګانې او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو اون پوس همي يوسف زاي هم د ټيليفون لارې را سره وصل شوې ده. يوسف زاي صاحب خبرونه ته خره خلاص. يوسف زاي صاحب دغه د تورخم دروازه ډېر موده وشو چې تړلې ده، تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې شوې دي، کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولی دغه دروازه دومره بنده پاتې شو؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړې اړیکې دي، هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده، هغه د ګاونډیتوب تقاضاوې کمې شوې دي، او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دي. خو زه فکر کوم چې دا د تړل کېدل د ډېر ډېر زیات اثرات وي په تجارت باندې، د انسانانو په تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسایل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي نو هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومکونه کړي وو. پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې طالبانو حمایت کوي او د توم حمایت کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره. طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي، اوس دوی ورسره ښې روابط نه ساتي. د پاکستان طالبان تورونو نه چې ورلګول کېږي، یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت ده، لږ حقیقت ده چې دوی پاکستان ته نږدې دي. طالبان یو ډول احساسي کمتري سیاست ښکار کړي دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره موږ یعنې یو بل سره چې دا یو بل خلاف شو، دا په مناسبت موږ باندې چې کوم هغه تاپه وهل شوې ده، دا به منځ یو شو. بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم شته چې خلکو ته وایي چې موږ پاکستان اصطلاح ده عام خلکو پې
مننه.
نو اصول خدا دی چې مطلب افغانان تورخم بارډر نه مني، او دلته دوی وایي چې تاسو سات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي، په هغه باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده. دوی سره ټول همسایګان یعنی پوهیږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه ده په کابل کې. نو پاکستان سره ډېر پورې گزاره نه کوي چې دوی دا فکر کوي چې دا پخوا موږ سره نږدې پاتې شوي دي، نو دوی باید زموږ د تابع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زای صاحب، چیرې د پاکستان د طالبانو دغه دریڅې تاسو وایي چې سخت دی، ورسره تعامل مشکل دی، خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه ډېر مهمه بلل کیږي. نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډېر رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې د لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي. او اقتصاد خو مونږ او تاسو پوهیږو چې خپل ډېر ځپل شوی اقتصاد دی. ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوسټو جوړولو پر سر باندې اکثر وختونه شخړې راپورته کیږي، خو موږ مخکې لیدلې و چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې، مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي. دا پوسټې په ټول سرحد کې جوړیږي، خو هلته بیروبار نه وي، رش نه وي، نو مطبوعات نه وي، نو هغلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي، پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه، د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. زه فکر کوم په دې کې پاکستان د غټ ملک ده، غټ اقتصاد لري، 2.5-3 میلیونه خلک دي، همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي، خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد دپاره چې پاکستان سره تجارت هم دی، تر ټولو اسانه لار همدغه ده. او بل د دې انساني اړخ ډېر مهم ده. افغانان مونږ ډېر مجبور یو، ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري، هغه چمن ته ځي، چمن نه کوټې ته ځي، بیا پېښور نورو سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختي پالیسی نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم، خو افغانان باید موږ سره سم رویه وکړي. طالبان بیا وایي چې که زه د لوږې مړ شم هم د پاکستان خبره نه منم، یا د پاکستان پوستې جوړول یا د ما پوستې منع کول دا نه منم. نو دغه یو عدم اعتماد فضا ورځ په ورځ زیاتیږي. کله چې فضا د عدم اعتماد زیاته شي، نو بیا په نتیجه کې دا سرحدي کرښې هم راځي او روابط هم کمیږي. او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي، خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامي مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي. او د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوال وباسي، افغانان غواړي اسلام آباد نه باید د دې بستر اخیره پورې وستل شي، یا له پاکستانه د کارډ هولډر کار لرونکي وستل شي، دوی اوس مجبور دي. دوی که تورخم لاره نه وي، ممکن دي د غلام خان یو سخت نه چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غو لارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبق دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي، بیا یو بل بې ځای غیرت وکي او دوه نقصان ورسي.
یو څه زسه پرې به خبري وکړو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده، اوریدونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي پر دې موضوع را سره خبري وکړي چې دوم خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کې دوه اغیزمن کړي په خپل یا نږدې خپلوان، او د غرض ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې چارواکي مسؤل کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي. بلې قدر منو اوریدونکو، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې چې که در سره یاداشت وي کولی شئ چې هم د شپې ټلیفون نه وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي، او که پوښتنه لري هم زموږ له میلمه یې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره مو ده 0042023000 د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دغه مهم موضوع له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. د مایکروفون تاسو خبرونه ده، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
قربان سم محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لادی وکړو شروع جوړ به صاحب حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اصل صاحب خبرونه ته راغلاست، موضوع مو اوریدل ده، غوړی نظر پی ورکي او که پوښتنه لري.
قربان سم نوري صاحب، نظر بم پلنډو سره شریکم، د ملمنو سره پوښتنه وکمه. نوري صاحب محترم، دغه د تورخم کوم دروازه چې بند ده، د ډیره وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې دا افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړي، د کاله تماجر دې متنګي کدل تزمز د اصلات واس نور صاحب د دروازه په وار وار نه اوریدونکو زما دا غوړی تاسو یې شاهدانه چې بندیږي زما پر خپل ملي تجارانو باندې دا راب نور صاحب چې دا غلار سیټ چې ګر سره دا غلار په ګټ کې سي اکثر رسنۍ چې موږ د تجارانو څخه د افغانستان د تجارانو څخه نور صاحب د پښتنه کړي چې دا غلار سیټ سي د جواب دا غ بزمل د خبرې په مقابل کې چې نور وایي چې موږ د شان د خپل مثال غلار ورزيدي مصاب ذات غازي نور ساته چې دلته تو غری دلته مليارډو ډالر د تجارت ته دادی وسته تاوان ورسېدی زوم کشیر بل ملک مثال یو لار برابر کې زموږ حکومت زموږ تجارت دغه نه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبره حالت نه ورته جوړی لکه دا د تورخان دروازه زخه
او
د پاکستان خلکو ته محترم نور
و کوم پښتنه لری له خاغلی یوسف زینه چې همداش به زموږ مل مده
قربان سم پښتنه می دا نور صاحب اول سلامونه دی درو تمام زما دا پښتنه د دې چې مثال د خبره کې دا شو کې غاټ غاټ تجاران او حکومت لا سره یو کې محترم نور صاحب دا د میوه د غری دل تراوی وسوګری پاکستان کې کمی ویو شي خرسین خراتی نه نور صاحب ته مثال جسان نه جوړیږي نور شان نه جوړیږي پاپریکستا ما د ملماسان دا ملماسان محترم ته دا پښتنه د چغه چغه پاپریکې دلته جوړی کې چې خراتی یا جسان جوړوي یا بوتلان نه جوړوي
بلې منه
د دا رومیان سره جوړوي نور صاحب دا پښتنه د ملماتخه
مننه کور ودان اتل سپ چې د هلمند متماس نیولې او د یو اوریدونکو نظر به هم وورو چې واتس اپ لارې مخکړه ته پریخیو
سلامونه د ازادۍ رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم او ترخم دروازه خو زو دواړې ودونو د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو لسنو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړي دا او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زاد تر زرا پرانځي د کارو جاده رژه مبارکه کې خلک ډېر په تکلیف دي
د ازایتری رادیو یو شمیر اوریدونکو دغه راز لیکلي پیغامونه هم راته پریخي دي یو اوریدونکو لیکلي تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو دغه جګړې لعمل موک اقتصادی ستونزو سره لاس او گریوان و هدف دی تورخم د البته د ډیورند کرخې ام پو اوګدو کې د طالبان او د ځواکونو او د پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستۍ ونښتو ته وچې ویل کېږي پکې خلکو ته تلفات هم اوښتي دي یوسف زای صاحب یو بل اوریدونکی هم دا اوریدونکی بم راواخلو بیا به تاسو ته درشو بلې ځان راوپېژنې د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خپرونه ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون خبرونه تخره غلست تو خې صاحب تاسو د پښتون صاحب غږ ډیر سره نږدې مګر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي ځکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني
نو تاسو چې شل کلمې اوریدونکو ته زما غږ نه پیژنې زاجي تو خیر
غږونه اوس وګونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا دغه د واتس اپ لارې شتاس ټلیفون نه کوي دغه چپې هم تاسو وګونه بدلوي مهرباني
مننه کور ودان تاسو ته بس تخنیکي امکار ته روشن سپته نیکی له احترامات وړاندې کوم مننه سمسته وخت راکړي موږ به نظر ورکو یو
لنک تو حساب وبخښه بل مهرباني زکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زه تاسو دایمي همکارم په غارو خبرونه کې تاسو خپل نظر ورکوي کله تم خپل لړ نظر ورکوي خو خوشاله کیږم مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکوو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی د نجوړی دی دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان د دی کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لاري خراب کړی دی ول ټول دنیا به دره وګرځوم ورکه به هم را سره خپل ملت تیم خور کوي زموږ ملت تیم خور کوي دا په ځان نه پیږي د دې خپل محترم باندې زموږ دائم بند کړی دا د ملت او د وطن په زیان ده دا کار له دې ځخه باید لاس واخیم او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وتړي د تل دپاره تر دې کار ودانه په خراب نړېدلې ښه ده نورې لارې شته له نورو لارو د بدیلې لارې جوړته پیدا کړي دا هر ورځ غم ده هر ورځ جنگ هر ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي او زموږ له محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې څه وشو مخکې خبرونه خبرو سوس په دوه ورځې کې د الله خلاصيږي او وسه مشکل را منځ ته سي اوس بیا ته په ناکامۍ سره پای ته ورسېده او د خلکو امیدونه قطع شو
مننه
دا څه لامل وکړي
مننه کور ودان تو حساب یوسف زین صاحب افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدای چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي اکثرا موږ تاسو لیدلی دي چې په تیر بیا په وړي کې هغه وخت چې د تازه میوه وخت را رسیږي ډیر ځلې لیدل شوي چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوه بهیر په ټپه درېدلی ده. ورسره سوداګرو ته باغ لرونکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري هغه نورې بدیلې لارې آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دي او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوږ ګوتې نیولې دي یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یوه بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلې دي او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو دپاره افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوې ډېرې لري اکثره افغانستان ته صادرېږي. نور کوم د مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډېر کم ده یا خپل عایدات لري یا خپل باغونه او نور لري. پاکستان یو ډېر ستر مارکیټ ده افغانستان دپاره. ما مخکې ارزو کړ 2.5-3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي او د افغانستان دپاره یې خوبی دا چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعته وروسته هغه اسلام آباد ته رسیدلی او د باغ نه چې منش کیږي یا خټکی راشکول کیږي 12 ساعته وروسته پاکستان منډیو ته رسیدلی ارزان هم پریوزي او قیمت هم ښه وي او اسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان لپاره که هر څومره نړۍ سره دوی روابط قوي کړي خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغه صفات شوی ده او دا افغانستان اوس داس یو وغنل دی یو حالت کې نه ده چې اوس کارخانه جوړ کی جوسونه جوړ کی یا دغه سړی خونی جوړ کی بیا دنیا ته خارج کی. زه فکر کوم چې افغانستان هغه حالت نه رسیږي. پاکستان سره روابط بهتریدل دي تجارانو لپاره مهم دي خلکو ته مهم ده چې توکي په ارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کیږي او ظرف لرل کیږي او نغله ګټل لري.
بله یوسف زستبه د توخي سره د غوړستي پښتنه وایي څه وشول چې دوه ورځې مخکې وایي د سپ پام کې و چې د غلار پرانستل شي جوړ جړای سره یو خونه شول.
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زموږ کوم معلومات چې دا دروازه پرانستل شي خو بیا چې کله افغانستان لوري ته ویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانستل شي په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته ویل چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاصه کړئ. متاسفانه په مغه شپه باندې بیا جګړه وشوله. افغان طالبانو دغلته په نږدې پوستو باندې برید وکړو بیا د غروسته پاکستان په افغانستان په پوستو باندې قوي او بمباري وکړله. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي و هغه چونکې خلک ډېر زیات دې موضوع ته توجه ده هغه یو احتمال ویل شوی و چې دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپل یو جرګه و بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله چې حکومتونه توافق ته ورسیږي نو دا په 2 ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده. زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستاني قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو دپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو دپاره دا بورډر پرانستل شي. خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کېدای شي یو حد پورې یعنی تر فشار لاندې د خپلو خلکو هم د تجارانو هم. خو بل طرف ته د افغانستان د نظامی مشران چې کوم دی وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دی هغه سخت موقف نیولای دا لکه څنګه چې ځینو کسانو ویل چې دا سرحد به خې وروته شي او دا موضوع حل شي نو هغه بیا د غي زاویې نه ګوري ورته چې ضرورت نه درو. خو حال دا چې ما مخکې ارزو کو چې دلته فل حال د افغان کډوالو د شتون له امله هغه انساني اړخ ډېر مهم ده چې خلکو حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې مړي شوي دي په شبخانو کې مړي شوي دي او انتقال لپاره منتظر دي.
بله بله یوسف صاحب مننه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونیم درسیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. مومن صاحب خوراونه تخره لاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمړی سلامونه تاسو استاسو رادیو له طریقه څخه ټول خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. درن ملماتم سلامونه وړاندې کوم. مهرباني صاحب تاسو څخه
درته مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې په دې دورند دروازې په اړه خبرې کړې دي، ځینو اوریدونکو هم ټلیفون نو کړل او د غراز مختلفه چې د دغه دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی و، ویل شوی چې ټاکل شوی و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یو جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډیدلې ده. له هغه ځایه چې خبري است خبري هم تاسو هم په دغه هڅو کې ډېر ښکېل یاست. څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه ټاکل شوی و نن وشي، ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې وو یا تقریبا د تیرې جمعې څخه زموږ د چمبر اف کامبر سره او د خیبر چمبر سره د سرحد چمبر سره او د جوین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلودې او مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکړلی شو دغه لویه ترانزیتي لار، دغه لویه تجارتي لار، دغه لوری احمدي لار هم پاکستان ته اهمیت لري، هم افغانستان ته اهمیت لري، هم د افغانستان سوداګرو ته، هم د پاکستان سوداګرو ته، او په عین حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی دی. نو لهذا موږ په دې کې چمبر خپله مداخله وکړله او په اسلام مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس تر وکړي او ویل چې څنګه موږ کولای شو چې د دې لارې د اهمیت په موږ خپله تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي. موږ پر دې وټاکل چې موږ به په اردو اول ته په مجلس بیا په اکشن کې ریاکشن به موږ ورلو اول ته په مجلس سره وکړي او مجلس پر دې و د افغانستان د تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و چې باید دا لار بې قید او بې شرط خلاص شي. که څه مسله وي، که څه مشکلات وي، هغه باید د خبرو د لارې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سي کمیټه چې د دوو کمیټې د لارې څخه دا کارونه پر مخ وړل شي. جنګ او ډزبندي استفایر باید ډزبندي باید وشي او دوسته باید څه نوي. زموږ نظر دغه و، موږ نظر دغه و، خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادله لاس کوله په هغه تېره مجلس کې. وروسته درغه موږ نن بله جرګه چې باید نن موږ بل مجلس کړی وای، بل مجلس په دې مسله سو چې زموږ د تاکرات مجلس دا دی چې موږ غواړو او د چمبر او د تجارانو تر مابین مجلس کې وسی. که ته هم هغه دغه د چارواکي او موږ ته باید معلوم وي چې زموږ د مجلس دغه څوک چې موږ د چا سره مجلس کوو. نو لهذا په دې خاطر چې دا نو معلوم سي عمر ویل چې دا تاسو راته معلوم کړي او ان شاء الله بل مجلس به ان شاء الله موږ
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی په دغه مجلس کې د دواړو لورو سوداګرو برخه اخیستې وه، قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو او چارواکو هم ګډون کړی وو.
نه چارواکو سره موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نه کوو. چارواکي باید خپله د چارواکو سره خبرې وکړي، د کمیسار خبرې هغه باید خپله د کمیسار سره خبرې وکړي. کچیرې مثلا ګمرک کشتم ته کشتم باید خبرې وکړي، چمبر ته چمبر باید خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان راشکیل کو. رسمیت موږ خپل افغانستان اسلامي امارات خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظمې ادارې کې او کولای شي پر وخت کې خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه غواړو چې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوام او قبایل وزارت ته صف افغانستان کې هغه باید خبرې وکړي. نو لهذا موږ خپل د تجارت ته لارې څخه غواړو چې د خپل د تجارانو اواز واورو، اواز خلکو ته ورسو چې لته د ورځې 3 ملیون ډالر تاوان رسیږي. ترانسپورټیشن په ټاپه ولاړ دی. دا اوس هم تقریبا پاکستان د لور څخه زموږ ترانزیت څلور اتیا فیصده کم شوی دی. موږ ټول څلور اتیا فیصده ترانزیت بل ځای ته راول دي، د سیمې د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نه شي. د افغانستان او تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپله وجیبه وبوله چې دغه د تجارت سره کښېني او خپلې خبرې وکړي.
یعنی دغه ستاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو ترسره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خداسې سوداګر خو معمولا په خپلو دغه سوداګریزو چارو کې خپلې ګټې لټوي او د دواړو سوداګرو د دواړو لورو د سوداګرو په ګټه ده چې دغه لاره باید پرانستې وي. خو که راشو دې خبرې ده چې کله تاسو سره کښېنئ، کومې پرېکړې کوئ، هغه پرېکړې باید یو څوک عملي کړي چې هغه د دواړو هیوادونو چارواکي دي، سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماتیکه سطح اسلام آباد او کابل دی. ایا فکر کوئ چې ستاسو دغه پرېکړې یا ستاسو هغه وړاندیزونو ته هغوی غوږ نیسي او هغوی اهمیت ورکوي یا تر اوسه یې ورکړی؟
زده که کوم زموږ د افغانستان د چنزر افغانستان یو تابعیم بیا د اوتاق سرات چې پیلن موږ هلته په اوتاق سرات کې د مسؤلیت لرو د ماوین تثبات یا د دې مسؤلیت موږ لرو زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه دی څنګه چې وخت موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خواسته نه ده بنده شوې لار د پاکستان د خواسته بنده ده او هغه هم موږ هغه بعض دلیلونه چې موږ ګورو غیر معجدي ولې دا غیر معجده دلیلونه باید داسې چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه د دې وزارت محترم خارجه او زموږ هغه کمیټه چې د دې سیسټم په نامه ده دا باید دې خبرو کې لار ولې بندیږي ولې دزې کیږي ولې دزې کیږي ولې په ایرنګ رامنځته کیږي تاسو وګورئ دغه د تورخم دا خلک در پېښور پر رسیدل دي د تورخم د دې خوا خلک عین در مارکو در بازار پر خلک راغلي چې تل خپل کورونه یې لکړي دي د بیرې د لاس خلک په وحشت کې الته ژوند کوي نو دا خدای څخه نه دا یو تجارتي ساحه ده دا باید امن ساحه شي دلته باید هیڅ پایرنګ ونه تاسو موږ आवाज دي دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت خاطر دا اوسه پوری
مننه محمد صاحب سره اوسه یو اوریدونکی هم د لائن کې بلې مهرباني ځان راو پیژنئ د میکروفون تاسو خبرونه څوک او له کوم ځای تماس نیولای مهرباني
سلام علیکم کلام احمد اجل د روزګان ته
بلې خبرونه ته خره غلاست که خبرونه متروسه تعقیب کړي موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو دوه میلمانه هم همدا اوس سره دي کومه پښتنه لري کولای شي مطرح کړي مهرباني
څنګه مدا د پاکستان حکومت سم دا یله ده چې د سیاست او بشریت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړی بشریت جلا کړی دا خدای د افغانستان دولت سره کې د امارات سره نه کې بل د مومن سره دا غوښتنه ده چې فلاوی واسي سم د خبري سره کې دومره د پاره کې چې د خلک لاري ته نه راځي پاکستان حکومت نو بار دې یو بل دولت یو بل بدل لا دی او پښتې نه د دې ته دروځي وخت
مننه کور ودان چې لو روزګانه متماسونه او بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري موضوع هم د تورخم د دروازې انټرل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست څومره سوداګر اغیزمن شوي دي ولې دغه لار نه پرانستل کېږي څو ګرام دي په دې ارتباط کولای شي چې خپل نظر ورکړي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی خو مخکې له دې چې بیا هم اوریدونکو را سره یو ځای کیږي محمد صاحب مخکې له دې چې تاسو درڅو یوسف زای صاحب د دې اوریدونکو یو پوښتنه هم که تاسو ځواب کړئ چې د دغه دروازې ترل کې دل ډیر زیان ولسونه ترسيږي ولې حکومتونه چې ځان دی ولسونو مدافع بولی خیر خوا بولی او د غوی لپاره کار کوي د ولسونو غږ نه اوریده ولسونو دغه غم دغه د دغه جنجال غم نه خوري یوسف زای صاحب غږ سم نه راځي لکه چې
ما دا عرض کولو چې اوس مې غږ درځي صاحب
مهرباني
یو خدای چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته دا چې غږ یې واورېدل شي پاکستان کې یو د ولسواکي په نوم یو څه دی افغانستان کې خو مطلق طالبانو حکومت ته دین وړاندې به داسې وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دی چې یعنی پخوا به چې کله سرحد بند شولو د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبرې وشوې خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم دریز غوره کړلو د خلکو د جلبانو وکیلانو به خپل دریزو د سیمې خلکو به خپل دریزو هغه په نتیجه کې به یو سمسمه یا سم لت رامنځته شو سرحدونه به خلاص اوس خو نه افغانستان کې پارلمان نه داسې سیمه ییز وزیران شته نه د سیمې نمایندګان شته نه د ولسوالي شورا شته چې دغه خبرې راپورته کړي چې د خلکو هغه انساني اړخ او وڅی دي زه فکر کوم چې د دې دوه دي یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست دغه پاکستان همیشه تجارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچولو خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبانو حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او بخښه چې دلته خبرې تاسو قطع کوم نن مخې دی چې د استډیو ته راځم او د خبرونې لپاره مې چمتووالی نیو څو راپورونه سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای پتیر تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوې دی. وای داسې د څو اوریدونکو په غوږونو کې چې ما واوریدل دوی وای چې مخکې به مو تر کرخې دی ډیورن تر کرخې پورې ډیر مزل کاوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلیو پر سر دی. آیا فکر نه کوئ چې په د تیرو شلو کلونو کې پاکستان ډېرې پوستې په دغه ډیورن کرښې په اوږدو کې جوړې کړې دي او اوس چې مثلا دې خوا پوستې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا څنګه پخوا دغه سرحدونه معلوم نه وو د انګریزانو په وخت کې یو داسې یو اټکلي او بیا خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه په کوم ځای کې پیل کېږي کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړی دی چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي، خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي بل طرف ته پاکستان حدود وي، هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال مونږ چې کوم اوس خبره کوو هغه سیمې دي، غرونه دي، ځنګلونه دي، کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې مونږ یو مشکل له پاکستان سره یو تاریخي مشکل لرو، او دا داسې مشکل نه ده چې مونږ اوس دستي پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړي. دا یو تاریخي مشکل دا پروته هیڅ حکومت له پاکستان سره هغه قوي حکومتونو هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه ده کړې، خو پاکستان د دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرښې معلومې کړي او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کړي. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا نه د خپلو خلکو فشار مني نه د نورو خلکو فشار مني او هر هغه کوي هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا
بله مننه یوسف زای صاحب. مومن صاحب یو پښتنه تاسو ته هم راځي و دا پښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري د سوداګرو لخوا مطرح شوی ده، اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوی ده چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونه توانید چې نور بدیل محکم لارې پیدا کړي، یعنی هغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي، ولې تر اوسه پورې دغو هڅو هغه سي مطلوبه نتیجه نه ده ورکړي؟
مهرباني ډیر ښه سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل زموږ څلور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید نوي فیصده ته رسېدلی، دا د شپږ میاشتو مخ خبره ده. دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی. ګورئ دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پورې کولی، افغانستان سوداګر، د افغانستان اقتصادي نظام، د افغانستان اقتصاد موږ غواړو چې د ټولې لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره، بیا په سیمه کې د همسایګانو سره، په سیمه کې او د ټولې دنیا سره ښې اړیکې ولرو. نه غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو. دغه اوس هم زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي. دا اوس هم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان، سپین بولدک، په دې کې نور مشکلات ده. په دې تورخم کې هر دفعه د دې تورخم سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوې ده. څه وخت چې زموږ د میوو کار وسي دا بند وي بندرونه، څه وخت چې بیا یو اندکترینه سیاسي خبره وسي دا بندر بند وي. افغانستان داسې نه دی، پخوا زموږ تقریبا ډېر مواد د پاکستان څخه راتل چې دا پخپله پاکستاني سوداګرو ته زیان رسېدل. بیا هغه پخپله دا درک کوي او په پوهېږي د دې دغه راپارېدل یا شی چې دوی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسېږي. دا داسې نه چې یوازې موږ ته تاوان رسېږي، موږ ته دوی ته در موږ ډېر تاوان رسېږي. اوس د افغان ترانس پروژه ده، که چېرې د افغان ترانس پروژه جوړوي یا هغو ته موږ اهمیت ورکوو نو خو بیا نه شو کولی چې هر روز به بندر بند وي، بندر به ایله وي، یا به زما ترانزیت تر څوک تاوان رسوي او زه به لاس درځنه ورته ناست یم. دا خو هېڅ امکان نه لري. خو دوی ته خو هم حکومت دی، قانون دی، مقررات دی، اسلامي قانون دی. په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي، د خلکو حقوق معلوم دي، ټول شان معلوم دي. داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس. دلته انشاءالله بدیلې لارې همسته ولې موږ غواړو چې د ټولو همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو، قوي اقتصادي روابط ولرو، یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې.
مننه مومن صاحب. بیا به هم تاسو در شو دا چې د تورخم د دروازې بلې غاړې ته
زه پنځه دقیقې کې تاسو سره یم.
بله مننه مننه بله پنځه دقیقې کافی دی ک یو ورسته پښتنه غدا د تاسو مخ کې په خپل سرګندونو کې امرته اشاره وکړه اوس چې پسرلی دی نږدې دی پسرلی او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده د دې آیا بیا هم ضمانت کیدای شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان دا لاره بند نه کړي
فکر کوم افغان سوداګر لکه په وارداتو په وارداتي ترانزیت کې تخصص ولا او دغه زموږ د تجارت چې دا مشترک دی د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی دلته څوک انګور رانیسي پاکستانی سوداګر دلته انګور رانیسي کوم دلته مالټې رانیسي اردو یعنی د تجارت تومره سره غوښته شوی دی خو دغه تجارت نه پرېږدي چې توانی سي زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده لرم
خو کرا شو دي ته مومه
یو صحیح تعهد وجود نه لري
تعهد تاسو سره کړی حکومتونو کړی دی پاکستان حکومتونو هم کړی دی افغانستان حکومتونو هم کړی پرلپسې هغه وعده باندې دوی نه درېدلی
وخت تقریبا درې کال بیا دوه نیم کال به کېږي موږ سفر وکړي موږ سره تقریبا شپږ سو ولس واجه وي سي یو واده درته اوس پر نه ده تقریبا چې زه تاسو هغه
که وضعیت هم داسې وي مومه صاحب پوښتنه مطرح کېږي چې تاسو بل بدیل پلان لرئ
زموږ بدیل ستا موږ بدیل سم موږ نه غواړو موږ نه غواړو چې پسیمه کې هیڅ د هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې موږ غواړو پسیمه کې د ټول هیوادو سره موږ ښه اقتصادي اړیکې غواړو او چون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلته بیخی ډیره ده نه د اخوا سوداګر غواړي نه د دې خوا سوداګر غواړي چې دا اوسېولي د حکومتو ته موږ به په دې باندې کوشش کوو هر هغه حکومت چې تخطی کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي او توایي چې ولې ته دا تخطی کوي پر موږ باندې تقریبا شپږ وی ساروي ده
بله
تقریبا اوه سوه اته سوه میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې اوسېولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه د همسایتوب قانون نه د تا قانون د سارک چې موږ د دې غړیو د ټول قانونونه د ټول اندی کیږي
بل مهمه
قانون د ټول اندی کیږي د فکر کوم د دې اقتصاد ته هم ډیره ضربه ورسېږي
کله ځواب راکې تاسو نور کول شې نور قانون ته ورسېږي آیا په ورستو پراتون کوڅو ورځو کې د سړک لګیږي چې د لارې به ته پرانیسل شي
موږ ان شاء الله کوزموش کوششونه روان دي د خصه کوشش روان دي چې لار خلاص شي او موږ د لار خلاص دل به قید او به شرط خلاص دل غواړو که سیاسي مشکلات وي هر مشکلات چې وي دغه د فارم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري هم پاکستان لري هم د یو جی سی سی پنامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعض ټول شان تړل کیږي هغه کمیټه ست موږ ارزو دغه ده او دا هم پیشنهاد چې سرحد باید به قید او به شرط خلاص دي دغه سرحد باید د نظامی شخړو میدان ونه ګرځي دلته باید خلک تجارت وکړي خلکو ته روزګار پیدا شي او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستې الله سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري بل میل محمود سیاسي چارو پوس امي يوسف زيد چې تر اوسه سره دی خو يوسف زيد صاحب مخله دې چې تاسو در شو د ډورند البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم ډیر په موادو بار موټر ولاړ دی لند کوټل شو خوکه مسافر دی ناروغان دی چې غوړی پر پوله را واوړي د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري الفرات شینواره هم لمخ سره وصل شوې ده شینواره صاحب ک وسره تو وای چې وضعیت حالت څه ډول دی
دا څه چې کله مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لورینا چې کوم مشران او سوداګر د یو جرګې په شکل کې دې لوري ته راغلی وو پاکستان لوري نه چې کومه جرګه جوړه شوی وو او هغوی سره یې ولیدل نو هغوی په یو څو خبرو سره متفق شوي وو چې دغه د تورخم دروازه چې کوم دی بغیر څه شرطه خلاصه کړل شي وربنده وشي او چې کوم په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسو ساتو باندې کارونه روان دي هغه دستي سات چې کوم دی بند کړل شي نو د ستاسو په تورخم کې مکمل خاموشي او د دغه جګړې په احترام کې دا څرګرچی دواړو خواو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا داسې څه نښته نه وه کړې، یو بل یې څه ډز نه وی کړی، او هغه کار چې شروع شوی و هغه هم ودرول شوی دی. خو تورخم کې اوس هم عادي حالت نشته، دواړو خواو ته که د کستم یا ګمرک دفترونه دي، نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي، دا ټول تړل شوي دي، مکمل خاموشي ده. بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل، هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی بیرته پېښور لوري ته ستانه کړل شوي دي، چې په هغې کې به ځینې بیا په غلام خان باندې او په نورو لارو باندې افغانستان ته اوړي. نو تورخم خو په مکمله توګه خالي کړل شوی دی، او دا مهال دواړو خواو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې دی. تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ورپرېږدي، البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بله غونډه دوی وکړه نو بیا به یې پته لګي چې دې خبرو څومره پرمختګ وکړه.
لکوم ځایه عام خلک مسافر او دغه راز باروړونکي موټر نه پرېږدي چې تورخم ته نږدې ورشي؟
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي وو، دا هم درې ورځې مخکې بیرته راګرځول شوي، هغه هلته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې، نه کوم ګاډي شته. زیاتره مسافر پېښور او نورو ښارونو ته تللي، او ګاډي چې کوم دي بیرته پېښور او جمرو د ټرمینلو ته لېږل شوي دي، او هغې ځینه ځینې ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې به اوړي. مطلب هلته کې د میچنۍ چې کوم چک پوسټ دی د لنډې کوتل یا د لواړګي، دی نه لاندې چا ته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي. مطلب په خواوشا اته کیلومتره فاصله کې چا له اجازه نه ورکوي چې دوی لاندې لاړ شي سرحد ته.
تاسو چې له د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ، ورسره غږېږئ، د هغوی اکثر عملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغې لارې تړل کېدل دومره اوږده شول، او دوی څه کولی شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده، او که د افاقي حکومت موضوع ده د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لکه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغسې یوه کشاله رامنځته شي، نو هغه مطلب دی چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کوي. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نیټه خو دغه د تاسیساتو سره پورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نیټه او په درېمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې ډېر لوی وسلې استعمال کړې، یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي، دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتلې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي، نو بیا په دې کې خامخا مشکل دی چې دوی بیا سره سفارتي کشه باندې واړي کټینګ وکړ یا د تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګي دا او نورې ورځې به هم پکې لګي. دغه دواړو خواو ته کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې، هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه، او دویمه غونډه به زر وشي، او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د ډیورند د کرخې د ډیورند د دروازې تړل کېدو د ډیورند د کرخې بلې غاړې ته د وضعیت او دغه راز د موضوع اړوند نور معلومات را سره شریکول. کور ودان شینواری صاحب، یوسفزی صاحب، تاسو د بیت درزو لکه څنګه چې شینواری هم په خپلو کې خبرو کې ورته اشاره وکړه چې درنه جګړه هم شوې و چې تر پورسو کې وای ساره نه دلیدل شوې، درنې وسلې استعمال شوې دي، او د دغه جګړې لامل یو شمیر اوسیدونکو خپل سیمه هم کړه شوې دي. څه فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کلکیچ فکر نه کوي چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کلکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لار ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریځ نه په شا شي، خو فی الحال دا سکاري چې دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله، نو فی الحال دا سمریکي چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شوله یو څه درد رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ورنه شوی وای پاکستانی حیات د هوا دی، یعنی د دې وجه سره البته کابل کې کېنستل نشي، غو ایران غلو هغه طالبان وقار کړو، بیا د تورخم باندې تاریخوال ایران تکو، یعنی په خوار نه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوی و. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دی، هر څه چونکې د نظام د نظامی ټوپک په زور نیولی دی، هغوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره چې خبرې کوي، په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوزیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شي نو د غوی ترمنځ ډیر مشکل وي، ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوز ته پریښی د افغانستان طرف ته، خو بیا هر سړی پوزي ده د طالبانو، نو له دې امله دا فکر کوم چې که دا سرحد پرانستل هم شي د دې معنی نه ده چې دا بیا نه تړل کیږي، ځکه چې د هر ورځې په تیرېدو دا د عدم اعتماد یو بل سره د عناد او یو بل باندې تورونو یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم دا مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي، خو متاسفانه دلته افغانان عام افغانان زیات کړیږي، د تجارت که یو طرف ته بېخي بند هم کو، خو د خلکو تګ راتګ یو ډېر اړین دی، 3 میلیونه افغانان پاکستان کې ژوند کوي، هغوی باید یو بل ته ورشي یو بل سره راشي، د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي، نو هغه تر ټولو زیات متضرر کیږي، درسته تجارت کېدای شي یو بدیل ورته پیدا کړو، خو د مهاجرو لپاره موږ بدیل نه لرو چې هیواد استو.
بله، کور ودان د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زئی خبرونه پای ته نږدې شوی، خو یو اوریدونکي مختلف کلی پیغام راستولای دی، دا به ولولو په همدې سره به د خبرونه راون غاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، د دواړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکې لري د دې بندښ له امله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د ویلی تورخم دروازې تړل نه یوازې سوداګر زیان من کړي، بلکې عام ولس هم سخت ځپلی دي. دواړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نه شي. بیا یې لیکلي قومي مشران او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي، خو دا یوه ډیپلوماتیک موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي حل کړي. دغه راز ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو، ناروغانو، محصلینو او مسافرو لپاره نورې هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. په پای کې لیکلي چې د هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي ژر تر ژره دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا دروازه بیرته پرانیزي. خدای رحیم بشر دوست، تاسو مننه چې په دې اړه مو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې موږ ته مو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه پرېښي وو، او دغه راز مو د مایکروفون تاسو د خبرونې ته مستقیما ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړل. لخپل درنو میلمنونه هم مننه، او لخپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه. د خبرونه ما نور یاس نوري مخته یوړه.
Dabra la mandaka pabulu, dabra la mandaka pabulu.